په افغانستان کې د مازیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم په کابل کې نن پر دو امنیتي حوزو ځان وژن کې حمله او چاودنه شوې او له هغه وروسته هم نخته د دې یوه حمله مسؤلیت د هش په غاړه غسې د افغانستان دفاع وزارت د غراز د بغلان د طالب ارفک او د فاریاب د چل د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط خبره رات کړه. پر دې اوسنی نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په ستر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دوو بریدکونکو په وژلو سره پای ته ورسید. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 11 وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. او د ارمنستان نوي صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسټ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته ناګورن قرباغ ته سفر وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دوو بریدکونکو په وژلو سره پای ته ورسید. خو په لسم امنیتي حوزه کې لا هم د بریدکونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. د خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت استانکسي خبري اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي په دوو بریدونو کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې پیل شوې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دوو بریدونو شپږ تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. نن سهار په کابل کې درې ځانمرګ بریدونه او یو چاودنه وسوه چې لومړی ځانمرګ برید او چاودنه په دشت برچی سیمه کې وسوه چې وروسته وسلوالې یوې ودانۍ ته پورته او له هغه ځایه د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي چې څو شېبې مخته پای ته ورسید. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. تر هغه وروسته په شارنو سیمه کې تر دوو ځانمرګ بریدونو وروسته وسلوال کسان د یوې مخابراتي شبکې اړوند ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه اډزې کوي. د دغو برید کوونکو شمېر لا تر اوسه معلوم نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي دغه ولایت بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ وایي کریم یورش ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ویلي چې په بلچراغ کې افغان امنیتي ځواکونو ګرزیوان ولسوالۍ ته شاته کړی او له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات په پام کې لري. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لورې د دې ولایت تالا او برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه. د بغلان والی هاي نعمتي ویلی چې دا پېښه تیرش پسوي ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش دغه ولسوالۍ سقوط نه مني او وایي په دغه سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. شغلې راتمنش وایي افغان ځواکونه پوره آمادګي لري او په وینا یې ډېر ژر به وسلوالو مخالفینو ته ماته ورکړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 11 وسلوال مخالفین ووژل شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ وایي سردار ولی تبسم نن مشال رادیو ته په دې اړه وویل
دغه ګروپونه د اسقاري خان الله همدارنګه د قاري جبیر په نام یادیږي چې د ځاځي اړې ولسوالۍ اړوند سیمې کې به ټول شي فعالیتونه ترسره کول چې نن ماسپښین مهال قوات ملاتړ هوایي ځواکونو لخوا په نښه شول او بین الله په دغه هوایي برید کې بغیر د وسلوالو مخالفینو هیڅوک ملکي او نظامي شاته مرلو نه راوخي.
بل خو د روزګان چارواکي وایي افغان او بهرنۍ ځواکونو په دغه ولایت کې نږدې ډېر شو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د روزګان چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه هوایي او ځمکني عملیات تیر شپه د روزګان د ترنکوټ دهراود او چوری ولسوالیو په اړوندو سیمو کې شوې دي. وسلوالو طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو راپورونه رد کړي دي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. ایران، روسیه او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه ویل چې د امریکا له ګډون پرته به دغه موافقه ته ژمن پاتې شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل خپلو ډیپلوماټانو ته سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکاري خپلې ګټې خوندي کولای شي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم
دوی که ده لند وقت په پای کې موږ دې نتیجه ته ورسېږو چې لپنځو هیوادونو سره په همکاري کولای سول دې تړون څخه هغه څه ترلاسه کړو چې د ایران ملت غوړي د امریکا د پریکړې سره سره به دا تړون پر ځای وي. او که وګورو زموږ ګټې نه تضمینېږي نو ډېر ژر به د ایران له ملت سره خبرې وکړم او خلک به د نظام له پریکړې خبر کړم.
برجام پایدار خواهد ماند.
د امریکا د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ او وسوځو او د هغې وات پر ضد شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجانی نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. او د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینین دغه پوسټ ته ټاکل کېدوی و وروسته نګورنه قرباخ ته سفر وکړ. د آذربایجان کې هغه سیمه ده چې د ارمن توکمو ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ارمنستان مشران معمولا د می پر نهمه دغه سیمه ته ورځي. دا هغه ورځ ده چې د پخوانی شوروي اتحاد ډیری جمهوریتونه د جرمني د نازیانو ماته په همدې ورځ لمانځي. د 1990 کلونو د جګړو له پیله چې د آذربایجان نګورنه قرباخ سیمه د ارمنستان په ملاتړ بلتون غوښتونکو ونیوله، لا هم پر دې سیمه د دواړو هیوادونو لانجه دوام لري. نیکول پاشینیان د می پر اتمه تر ټاکل کېدو د مخه پارلمان ته په وینا کې ویل چې د دې انقلاب به د دې سبب سي چې خلک د درک کړي چې قرباخ د خود مختاری حق لري. باکو د پاشینیان دغه سفر ته سخت غبرګون ښودلی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې نن پر دوو امنیتي حوزو ځان وژونکي حملې او چاودنې وشوې. تر اوسه د یوې مسؤوله داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان دفاع وزارت د بغلان او فاریاب ولایتونو د تلو برفک او بلچراغ ولسوالیو د سقوط راپورونه ردوي.
ولسوالی بلچراغ و تلو برفک دښمن قرار گرفته، جنگ در اونجا ادامه داره.
په یو تفصیلي راپور کې اورئ چې کومه وسله واله ډله په افغانستان کې ډېر د بېګناه افغانانو وینې تویوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای دی. که چېرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کېږي.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمېر مدني فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو له حکومت او غوښتل چې له هغو کسانو سره دي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالف دي قانوني چلند وکړي.
که څوک افغانه دی مهرباني دی وکړي، شناخته کارت دی واخلي، پرابط گزاره که موږ چې افغانان موږ نس کولای چې دا شی ومنو.
د ایران لاټومي تړونه د امریکا د وتلو له اعلان وروسته نړیوال عکس العملونه هم در اورو. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم در خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع د کابل نننې او 14 نوټه. په کابل کې نن پر دو امنیتي حوزو ځان وژونکي حملې او چاودنې وشوې او له هغې وروسته هم نښتې چې په یوه کې تر اوسه روانې دي. یوه په دشت برچي کې د 14 امنیتي حوزې او بله هم په شهر نو کې پر 14 امنیتي حوزې. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دشت برچي کې له حملې وروسته نښتې روانې وې چې شېبه مخکې پای ته ورسېدې. د دې حملې مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، خو د کابل د 14 امنیتي حوزې مسؤولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. په دغو حملو کې د لږ تر لږه دو پولیسو د وژل کېدو او د پولیسو په ګډون د لږ تر لږه اتو تنو د ټپي کېدو خبره شوې ده. نور حال به له کابل د اکرام الله اکرام څخه واورو چې همدا شپه د کابل له سټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، د کابل د نویو حملو په اړه نور معلومات څه دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د کابل د امنی قومندانۍ مسولین وایي چې د دشت برچی په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. دوه ځانمرګي بریدکوونکي د غلطه لمنځه وړل شوی، سیمه تصفیه شوې ده او اوس په دغه سیمه کې سنشته. خو د شهرینو په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. دوی وایي چې معلومه نه ده چې څومره حمله کوونکي د غلطه د یو بانک پورې مربوط یوې ودانۍ ته ننوتی دي او په بیلابیلو سیمو باندې ډزې کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانگزی د خبریالانو د واتس اپ په یو ګروپ کې معلومات شریک کړي دي او ویلي دي چې تر دې دمه د دوه پولیسو د وژل کېدو او د دوه پولیسو په ګډون د اتو تنو د ټپیانو کېدو خبر دوی تاییدوي. خو یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې په دغه پیښو یو وطن ملکی هم وجل شوی د افغانستان د امیر وختي وزارت تر دې دمه د شپګو ټپیانو د ورورل کېدل تایید کړی دی ویل چې د کابل بیلابیل روختونونو تر دې دمه دغه پیخي دغه دواړو پیخو نشپک تنه ملکیان چې ټپیانو ورورل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنیو ته ویل دی چې د کابل د شهرینه او پسیمه کې چې کومه انتحاري حمله وشوي لومړی انتحاري حمله وشو دا غینه وروسته چې بل انتحار کون کې د پولیسو لوري و پیژندل شو وغه په ډزو باندې و پیژندل شو. خغری دانش ویلی چې د حمله کونکو او وسلوالو شمیر لا تر دې د نه دی معلوم. خغری دانش دا هم ویلی دی چې د لسمی امنیتی حوزې په شاوخوا چې کوم کسان ننوتی دي ودانې او ته دوی موخه هم لا تر دې د نه د سرګند او هغه ځانمرګي چوي دي دا غویم موخه نو سرګند هیني شاهدانو په دواړو سیمو کې ویلی دی چې د چاودنو غږ دومره پیوړ او چې شاوخوا کورونو ته هم ځان اړولې دی او شیشي ورماتې کړې دي. د دې ترڅنګ دا
د کانسپټ دی چې نن وښوي کابل د کابل د لسمې امنیتي حوزې چې ترڅنګ ودانې او ته وسلوال نه وتی دي او د دې زغګونه هم اوریدل کېږي نښتې یعنی تر اوسه نښتې روان دي نه دي پای ته رسیدلي.
د کابل د شهرینه په سیمه کې چې د بانک پوری یو خصوصي بانک پوری مربوط کومي ودانې د چوسلوال نه نوتی د دلته لا جنگ جریان لري دزي او ریدل کیږي او د دغه پیخي مسولیت هم لکه څنګه چې تاسو مخ کې یادونه وکړه د دشت برچی د پیخي مسولیت دایشي اسلامي دولت ډلې منلې دي خو د شهرینه د پیخي مسولیت هم کومي وسلوال ډلې پر غاړه نه دي اخیسته. د یادول ورده چې د نن دغه دوه پیخو په ګډون په 13 ورځو کې د نامنې سو پیخي په کابل کې وشو چې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لواړه ولاده تیری دوشنبه په ورځ د اپریل په 13 نیټه په شش درک سیمه کې دوه ځانمرګ بریدونو لامل تر لګ نه ویش کسان وژل شو او نه حاصل یو نور ټپیان شول چې په وژل شوی کې نه خبر اعلان د دې ترڅنګ دوه ورځې وړاندې د مې په 10 نیټه د کابل
البته اکرام صاحب یادونه ورکړو چې د نه خبر اعلان په ډله کې هم د ازادي رادیو درې خبر اعلان وژل شو.
بالکل بالکل او دوه ورځې وړاندې د مې په 10 باندې د کابل د شهرینه په سیمه کې د غلطي یو ځانمرګي بریدګر غوختل چې د مدني فعالانو یو غونډه په نخه کې هغه مدني فعالان چې امنیتي سرتیرو ته د وینې دراټولولو په کمپاین باندې بوخت خو موخه ته تر رسیدو وړاندې پولیسو و پیژند او وی واشه. بلې نورې صاحب
بلې اکرام صاحب تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبري علي اکرام الله اکرام چې د کابل د نیو حملو پاره نور معلومات راکول لکه څنګه چې مو واوریدل کابل نن د کابل دوه سیمې د لسمې امنیتي حوزې او لسمې امنیتي حوزې سیمې د حملو ځانوژونکو حملو او چاودنو شاهدې وي. د کابل د دشت برچی د لسمې امنیتي حوزې ځانوژونکو حمله شوې و په دغه امنیتي حوزې او له هغه وروسته هم نښتې وي چې پاتې رسېدې دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی خو د بلې تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د کابل په دشت برچی سیمه کې څه باندې دوه اونۍ مخکې هم یوه د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز برید شوی و چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې نږدې 60 کسان ووژل شول او لسلو ډېر هم ټاپیان شول. پر کابل سربیره د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم د وسلوالو د دولت د وسلوال مخالفینو د امبریدونو د زیاتوالي شاهد دي. د کابل د بغلان او فاریاب ولایتونو د دوو ولسوالیو د سقوط خبره هم شوې ده خو د افغانستان دفاع وزارت نه مني چې د بغلان طالب برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالیو د سقوط کړی وي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د عملیاتو له پیلېدو وروسته خپل فعالیتونه زیات کړي. په دغو دواړو ولسوالیو کې هم جګړه روانه ده او تر اوسه سقوط نه دی کړی خو له بلې خوا د فاریاب او بغلان سیمه ییز چارواکي بیا د دواړو ولسوالیو د سقوط خبره کوي او وایي چې د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه پوځي عملیات پیل شوي هم نه دي. بیا هم دا موضوع اکرام الله اکرام په یو راپورټ کې څېړلې ده.
سره لدی چې لتیری ورځ را پدې خو د بغلان د تالو برفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط خبرونه درسنی وسر ټکی دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت لا هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي او دا یو امنیتي ګواښ بولي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ جریان لري او ډیر ژر به مخالفینو ته ماتې ورکړي.
د بلچراغ او تالو برفک ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر ګواښ لاندې دي. هلته جګړه دوام لري او موږ پوره امدګي لرو. اوس مهال د دواړه ولسوالۍ د مخالفانو په ولکه کې نه دي. موږ مخالفین د ولسوالۍ نه بیرون تر حملې لاندې ونیول او ګواښونه به یې ډېر ژر له منځه یوسو.
خاغلی رادمنی شوویل چې د افغانستان په اسوارلس ولایتونو کې د مخالفینو ګواښونه موجود دي، خو پر ضد یې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. خو د بغلان د سیمایزو چارواکو په وینا د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته د تالو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی ویلي چې د تالو برفک ولسوالۍ د امنیت ساتنې سل تنه د امن نظم پولیس د دې ولسوالۍ نږدې غرونو ته ختلې دي. له بل خوا د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د تالو برفک د ولسوالۍ ودانۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس ته غورځېدلې او د بیرته نیولو لپاره یې تر دې دمه عملیات نه دي پیل شوي.
15 تا 20 نفر زخمی او کشته،
15 یا 20 تنه ټپیان دي. یو شمیر اسیران سوي دي جن غرونو ته تښتیدلي او سهای پرې خېده. زیات شمیر وسایت او مهمه د طالبانو لاس ته ورغلي دي او د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه هم عملیات نه دي پیل سوي.
د دې په خبره اوس مهال د بغلان دوه ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د دې ولایت 15 نورې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لګواغ سره مخ دي چې دا د افغانستان د شمالي ولایتونو لپاره د خطر زنګ دی.
او وروسته په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسلواله ډله په افغانستان کې ډېر د بیګونه افغانانو وینې تویوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ سلويخت کال یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای د څرک نښې لا هم نه تر سترګو کېږي. په تېرو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رایې ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډېرو افغانانو او په تېره د ډېرو ملکي وګړو وینې توی شوې چې هغه دغه لړۍ لا روانه ده. د حملې څوک کوي؟ افغان طالبان که داعش او نورې بهرنۍ تروریست ډلې؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې په یو جماعت کې ځان وژونکي حمله ولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوم لیکنې په هغه مرکز شوې چې په دې جماعت کې جوړ شوی و. د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جماعت مخې ته چې هلته هم د نوم لیکنې مرکز و، یوې 14 شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله و. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې لشلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنرالو د مثال په توګه بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلې دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلای. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نمونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم په خوانی چارواکي اکبر غوي حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ازمواري وختله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت په تحلیل خبره نه ده. که طالب واخی دی مواری هغه د طالب سلسله ده او که داعش واخلي هغه د داعش دغه ده ولي چې د مواری دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کی زما فکر باندې داسې دی چې دا د یوې ډلې دی او نو د مواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بیل شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسی جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلی مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بیلابیلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای ده. که چېرته نظامیان ورکی بیا تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کېږي، او که چېرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کېږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر هغه وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر هغه وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې یو جز د دې کدای سی یاد طالب په لباس کې، کدای سی یاد بلچا په لباس کې بدل تی، نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره خاص کې یو خواخوږي سو وای، یو طریقه جوړ سی وای چې د دې د خپل کښنه نو څه دی او دا نور څه کاغذ د دربدري سپه یو طریقه باندې خلاصي وای. دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي وای د دې سره به څه وای.
خود افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرنی وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبه ځپل شي.
په سیمه کې ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو ګټو لپاره په خپلو بهرنیو پالیسیو کې د توریزم د ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. چې دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړۍ په وړاندې په ډېر شجاعت سره تر اوسه پورې مبارزه کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخیږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپل لتیرو شپارسو کلونو رئیس د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوتنیسي او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړې دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان له خوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی. خی ګران کار هم وي، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
په دې اړه چې کومه وسله والا ډله په افغانستان کې ډېر د بېګناه افغانانو وینې تویوي تفصیلي راپور. روزګان یو له ناامنو ولایتونو دی چې تل د ناامنیو او د خونړیو پیښو شاهد دی. دا ځل د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر مدني فعالان، قومي مشران او دیني عالمان په یوه غونډه کې راغونډ شوي او له حکومته یې وغوښتل چې له هغو کسانو سره ده چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالف دي قانوني چلند وکړي. شرف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې هغه کسان د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي کوم چا افغاني هویت سپکاوی کړي او دروغجن هویت یې بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې څه موده وړاندې په مرکز کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له هغه وروسته د افغانستان برېښنایي دسکرې دروغجن هویت یاد کړ، کله چې ولسمشر محمد اشرف غني برېښنایي دسکرې تر ډېرو جنجالونو او اوږد ځنډ وروسته د ویش لړۍ پیل کړه او اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ورسره مخالفت وښولی. اجرا ریاست د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره سي او بیا دې د برېښنایي دسکرو د ویش لړۍ پیل سي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ قومي مشرانو او مدني فعالانو چې شمېر یې لسګونه ته رسېدی د اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او مدني فعالانو دغه خبرو په غوسه کړي او په همدې موخه د ولایت مقام د احمدشاه بابا په تالار کې راغونډ سوي وه. دوی هغه کسان د پردیو هیوادونو جاسوسان یاد کړه کوم چا چې د برېښنایي دسکرو د ویش سره مخالفت کړي او په یاد دسکرو کې د افغان او اسلام کلمه نه مني.
موږ پر رئیس صاحب جمهور ټول اورزګانیان راغ کوو چې رئیس صاحب جمهور د افغانانو هویت افغان مسلمان
د ټول اورزګانیانو تر کومه ځایه چې زموږ اواز تر هر چا پورې رسیږي در چاسه چې مو پوښتنه کړې ده، موږ مسلمانان یو، د دې افغانستان یو، د افغان پر کلمه باندې ځانونه هم وژنو هم یې دفاع کوو. که چېرې
رئیس جمهور غږ کوو چې هغه کسان دې ونیسي بندیان دي، کې ځکه دا حق هیڅوک نه لري چې د افغانستان هویت یو دروغجن هویت ولري. که څوک افغانه دي مهرباني دي وکړي شناخته کارت دي واخلي پرابط گزاره کوي، موږ چې افغانان یې موږ نس کولای چې دا شی ومنو.
دغه کسان چې راغونډ سوي دي ګواښ کوي که چیرې دغه کسان چې د برېښنایي دسکرو د ویش او په هغو کې د افغان او اسلام کلمې سره مخالفت کوي او له قانون څخه سرغړونه کوي خپله سهوه ونه مني او سزا ورنه کول سي، نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. یادو کسانو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي دسکرو د ویش دغه لړۍ دي چټکه کړي او ژر تر ژره دې ولایتونو ته هم وغځوي څو په افغانستان کې د روانو ناخوالو مخه ونیول سي.
په کلکه غندو د رئیس جمهور څخه مو غوښتنه ده چې دا لړۍ راچاوکي کې که چیرې دا لړۍ ودرول سول موږ اعتراضونه کوو او دغه حکومت ته به بیا د پای ټکی هم کښېږدو، ځکه دا شان موږ نه سو زغملی.
او که چیرې دا شخص خپله سهوه ونه مني روزګانیان جنګ ته له بیک وایي او د هر چا دفاع په توپک هم کولای شي.
دغه راټول سو کسانو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې نور په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او له افغان دولت سره سوله وکړي او د برېښنایي دسکرو ملاتړ اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یادو دسکرو د ویش پر مهال ویل چې دغه برېښنایي دسکرې ځکه پیل کړي د ده په خبره څو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو مخه ونیول سي او راتلونکي ټاکنې شفافې او رڼې ترسره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. وروسته له دې چې تېره شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو د امریکا پر دې پرېکړې عکس العملونه ښودلي. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
ایران، روسیې او سترو اروپایي هیوادونو ویلي چې له ایران سره پر اټومي موافقې به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه ودرېږي. اروپایي هیوادونو د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی به د ټرمپ له پریکړې سره سره موافقې ته ژمن پاتې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي خپلو ډیپلوماتانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وویني او په دې ورسره خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي.
ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری
که موږ له نورو هیوادونو سره د همکاری په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو موافقه به په خپل حال پاتې شي. د په عین حال کې ویلي چې ایران حاضر دی چې اتمی فعالیت بیا پیل کړي، ځکه چې د ده په وینا موافقې ایران ته دا لار پرانیستې ده. روحانی دا هم ویلي چې اجازه به ورنکړي چې ټرمپ سایکالوژیکي جنګ وګټي. د ایران د انقلابي ځواک عمومي قمندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي او په مستقل ډول پریکړه نشي کولی. د ایران د پارلمان غړیو نن د امریکا بیرغ ته اور ورته کړ او مړه دیوي امریکا ناری ووهلې. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی وویل د موافقې د ساتنې مسؤلیت د اروپایي اتحادیې او نورو قدرتونو په غاړه دی. بریتانیا، جرمنی او فرانسې له امریکا غوښتي دي داسې اقدام ونه کړي چې د نورو هیوادونو لپاره چې غواړي له ایران سره په اتومي موافقه کې ژمن پاتې شي ژوند سخت کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی له ایران وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرې شي. دا ویل ایران سره اتمی موافقه د سیمې اروپا او درشت نړۍ د امنیت لپاره حیاتی ده. تر هغه چې ایران د اتمی مسئله پاره خپل ژمنې عملی کوي، اروپایي اتحادیه د دې موافقې د بشپړ او اغیزمن تطبیق دوام ته ژمنه ده. د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپاهي پاسداران عمومي قومندان ډګر جنرال محمد علي جعفری د موافقې د پاتې کېدو پاره د اروپایانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. د ویلي اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواکه پریکړه نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلي دي. اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی.
او اوس هم فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت د دوو بریدکوونکو په وژلو سره پای ته ورسېد، خو په لسم امنیتي حوزه کې لا هم د بریدکوونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي د خبرو رسنیو ته وکړه د دشت برچي د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. د فاریاب چارواکي وایي د دغه ولایت د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لوري د دې ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه، خو د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش د دغو ولسوالیو سقوط نه مني او وایي په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ایران، روسیه او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به یې له دې موافقې ووځي. او د ارمنستان نوي صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسته ته ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته نګورنی قرباغ ته سفر وکړ.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسېږي، مرزیا احمدزی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
په کابل کې د انجونو د فورسال مقدماتي سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي تیر ورځ د کابل د فورسال د انجونو د اتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال په جمنازیوم کې پیل شوې. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالي هدف د کابل د انجونو د فورسال لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. د دغه سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د آینده سازان ټیم میهن ته اته د یو پر وړاندې ماتې ورکړه، او دغه راز توانا ټیم سلور دیو پر وړاندې استقلال ته لوبه وبایلله. دغه سیالي هر ورځ په کابل کې د دو لوبډلو ترمنځ کیږي. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن ممبئی انډیانس او کلکته کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. دا سیالي به د افغانستان پر وخت د ماښامو بجې د کلکتې په لوبغالي کې ترسره شي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس رایلز لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه. دوی په ټاکل شوو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 1050 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 1950 منډې هدف وټاکه. افغان توپ اچونکي موجیب زدران چې په دې سیالۍ کې د پنجاب لوبډلې برخه ده، په دې سیالۍ کې دوه مقابل لوبغاړي وسوځول او په دې سره په روانه سیالۍ کې د وکټو شمیر 14 ته ورسید. موجیب زدران اوس مهال د آی پی ایل سیالیو د غوره توپ اچونکو په ډله کې دریم ځای لري. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې د پنجاب لوبډلې لوبغاړي په ټاکلو شلو اورونو کې ایله د 1340 منډو په ورکولو وتوانېدل او سیالۍ وبایلله. ولوبرده چې اوس مال دي سیالي په جدول کې سن رایزر حیدرآباد د 14 نمبرو په لرلو لومړی، چنای سپر کینګ لوبډله د 14 نمبرو په لرلو دوهم، پنجاب لوبډله د 12 نمبرو په لرلو دریم، او د کلکتې لوبډله د 10 نمبرو په خپلولو سره سلورم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او ریال مدرید لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې 12 بجې ریال مدرید له سویا سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بل خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کلمړی په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کس کله او د کوم شرایط لمخینی ولکېږي؟
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنون تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول په لاندې ډول سره بیانوي. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاک لته کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی که باید مزنون او یا متوران کس ونی ورسی چه اغای مدارو کس بایده پولیس رو بند را طول کری. دوم ده توران او یا ده مزنون کس معلوم نوی اغای هویت معلوم نیی، نو پیغ وقت که محکمه او یا نیول دی او چه مشروعیت نلری الا ده چه اغای معلوم باید کس وی نه مجهول. دریم هغه دی چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس، سارندوالۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دی چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک، اثباتیه او شواهد له بینې ځي. بل دا چې اگه محل که چه کم جرم مرتکب سوی بی نو پیغ حوزه مربوطه که دغه توران او مزنون کس اقامت استوگان متصور نیی، یعنی دای لدی محل نجی بل محل تا استوگان اختیاری، نو پدی وقت که دت پکار ده چه ده توران کسو نیسی. دل ترازو چه مشروعیت ده خودی مشروعیت خبر ده، ولی تا خودسرانه توقیف با قانون که منه. دل تا دو بشری حقونه ځای په ځای دی انسان ته. یو خو اول آزادی یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او دیده آزادی څوک سلب نکی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخوردار دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي، نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل، اثباتیه، مدارک د عدلی و قاضی د ارګانو له طرف نه یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسی کولای چې د آزادی چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلی ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم، اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم، د جنایت او د جنایت دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوي چې دا سړی ونیسي د غیر غنه. دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانونو طرفونه د خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د مرتکبین داسې اعمال باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
ډیر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوسو نو اوس دی څه حقوق لري؟ د حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نورو دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف د ترازو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله د ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي، د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشری حق چې حق سکوت دی د دینه دای محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کی په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بیخوابی باندې یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسی دا بده واداره کی چې ترغو د دغه بشری حق چې کوم په قانون کول سوی دی چې هغه حق دی سکوت دی او هغه تر واخلي یعنی هغه عدلی او قضایی ورګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی د ده سوال ته جواب نه ورکوي ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤولین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا په کار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود د آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده لکه وسایل د جرمي انګیزه د جرم او دغسې نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسي چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوي چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ماته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کس ته نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي بلاخره قاضي پیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې دغه حق سکوت هغه نور کړي کې بیا په دې کې وخت هم تلف سوی هغه مدارک اثباتي شواهد هم له لاسه زموږ وتلې ټوتلې بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي علت او دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي او ومه ماده په حقوق د تورنو په حق لکه صریحاً شل مادې ورته شل فقرې ورته ذکر سوي دي د تورن په حقوقو په رابطه کې.
ډېره مننه. آیا د خپل سری نیونې په اړه په نړیوال قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
ډېر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله چې زموږ هم اوسنی قانون د نړۍ د قوانینو سره جوخت قوانین روان دي ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي ناری او چیغې سوي دي په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایی او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په معیارو باندې قوانین هغه سوي دي. بله نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین المللي چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده په هغې کې دا تذکر ورکړل سوی دی چې آزادي او امنیت د شخصي د هر چا حق دی او هیڅوک نسي کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وویله چې په ګرفتارۍ کې دوه حق هغه کې یو حق د آزادي سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کیږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړل سوی دی او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسي کولای د چا آزادي او امنیت شخصي ته د څوک صدمه ورسي یا د دغه دو حقونو نه څوک محروم کی د ده په حقونو باندې څوک تیری وکړي یا وي آزادي سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورورسي په ګرفتارۍ کې لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتي او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادي او بل امنیت که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنا تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص وراړولی دی نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی باش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وکړه شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیرت صاحب د ورستی پوښتنې په توګه، آیا دا محل چې زموږ په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر مهال باید چې امارات سي هغه مرات سي دي؟
په عمومي ډول سره کسړی د سی او ای دغه حقوق نه مراتیږي، ول نه مراتیږي چې پرون خپل وزیر دی محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح انداغه چې ستاسو 50% پولیس بے سواد دی، لست نسی کولے، خط نسی لسلے، پولیس اچھا کہ حتی افسران دا غیسی دی چی اگا ہم بے سواد دی، نو پا یو ٹولن کی چی پولیس دی سواد و نلری، اگا دی یو توران او دی یو مزنون کس حقوق چرت پیزنی، اگا خود دی جامعی دی برخورد سر برخورد کئی، که چرت زمون پولیس روزول سوی وی، اگا هم پولیس داسی پولیسو چی اگا واقعیت په قانون باندې پوهی، یغد به حقوق لستلی وي، یا فرض نغوی ته دوه کالنه کورسونه اجازه چې دغه د اتباع حق و حقوق دی، دغه ستا حق دی چې متاسفانه دا حقوق نه رعایت کیږي، با وجود دې چې موږ مکررن ستاسو د رادیو محترم رادیو له طریقه تلویزیونونو له طریقه نه دغه د بشري حقونو حقوق موږ همیش دوستانو ته ویل، بیا هم چې کله وینو اورو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کی په چپیړې وهی، په لغت وهی، په قنداغ وهی، خولې پیرا کشی، په بد حالت کې ولچک ورا چې موټر کې پړ مخې څملوي، په شای خلک یې نه داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسې عمل د پولیس له طرف هغه سي، ته څه فکر کوې چې هغه خلکو باندې څومره او بد روحیه به تاثیر وکړي، او دا چې بیا لایده کوټې تی وي، تورې کوټې تی وي، دغه نه غیر الله نه چې دغه آواز نور به څوره، نو بنا دغه حقوق چې متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه رعایت کیږي، او هغه هم ملت د خپل وزیر صاحب د داخله په قول سره چې پولیس بې سواده دي او پولیس سواد نه لري، قانون خبر نه دي، نو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه رعایت کیږي. زموږ هم بار بار لاندې رادیون هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي، ولو بعضې دوستان بوی چې ولا دا څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاس کې دا تکرار احسن مونږ ګڼو چې تر هغو زموږ پولیس د قانون آګاه سي، زموږ ولس د آګاه نه سي. امیدوار دې یم چې د مزنونینو او د تورنو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي، او پولیس هغه قهرمان جامع چې په غاړه کې اچولی دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفي سي، او له دغسې اعمالو نه دوی په اجتناب وکړي، او داسې عمل باندې د جامع په مخ کې د خلکو په مخ کې په داسې عمل باندې متوسل نه سي.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کی فرشتہ مرسل درنگوستانو سلامونه می اومنی آیا کلمو مرخیڑی خوڑلی او ده مرخیڑی دکخت پاکلا پوهی گئی
اوس پیازته سرکاومه بیا وروسته پیازته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړو بانجان ورچاومه مالګه
په نننۍ خبرونه کې د مرخیړیو پکښت ډولونو او ارزښت خبرې کوو. په پیل کې به واورو چې د مرخیړیو خوړل له څه وخت را په دې خوا دود دی، بیا په دې غږیږو چې مرخیړي څو ډوله لري او خوړل یې څومره ګټور دي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، مرخیری چې د هرې سیمې خلک یې په بیلابیلو نومونو لکه ځمکنۍ غوښه، بوسي، ګوشتکې یادوي، داسې بوټی دی چې په نمجنو ځایونو کې د ویالو په غاړه، د غرونو په لمنه او ځنګلونو کې په خپله پرته لدې چې وکرل شي شنه کیږي. خو په دې وروستیو کې ځینې کسان په فارمونو کې هم مرخیری کوي. د مرخیریو استفاده د انسان له پیدایښت سره سم پیل شوې ده. په لومړیو کې به هغو کسانو مرخیری خوړل چې د نور خوړو د برابرولو توان به یې نه درلوده. وروسته بیا اکثره خلک د مرخیریو د خوړلو په ګټه پوه شول، ځکه یې کارول هم عام شول. په پیل کې نثار احمد چې د مرخیریو فارم لري، د هغو مرخیریو په تاریخ خبرې کوي چې کرل کیږي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې گفته،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې ویلي چې مرخیری سترګې ته دوا دی. مرخیری د لومړي ځل لپاره په فرانسې کې وکرل سول، بیا په امریکا او نورو هیوادونو کې د مرخیریو کښت دود سو، او په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې فارم لرونکو مرخیری وکرل.
اتیا کلان ګلرحمن چې د بدخشان د غره په لمن کې ژوند کوي، د مرخیریو پاک لوایي دا چې په غرونو کې په طبي شکل شنه کیږي ډېری خوري.
هغه خلکو چې وږی تږی و په دور د شاهي کلونو کې چې پسرلی شو، بیا یې غذایې نه درلود. د دوی مصرف اشیان و سمارکو، دا د شودې سره پخوي، بیا لږ څه روغن ورته واچوي بیا خوري. په بدخشان کې ډېر سمارک ده، او دغه چې پسرلی راغی بیا په جوزا میاشت کې پخوي، پسې جګر پخوي کنه، د هغې مزې لري.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالمالک لمبال چې د ونو بوټو او وښو په هکله یې تحقیق کړی، د مرخیریو د ډولونو او استفادې په اړه ورسره غږېدلی و.
په دری کې ورته سمارق وایي، په پښتو کې مرخیری هم وایي، د لهجې په حساب باندې ځینې ورته بوسي هم وایي. د هندوکش او ګندهارا په غرونو کې مې د بوټو د ریسرچ په مهال باندې دغه مرخیری چې هم د دوا دپاره او هم د خوراک دپاره انسانانو ترې کار اخیستی دی چې هغه مختلف ډولونه لري. تقریبا لس ډوله مرخیری ما ریسرچ کړي دي. داسې مرخیری شته چې د خوراک سربیره د جلدی سرطان دپاره استفاده تی کیږي. داسې مرخیری شته چې هغه د سترګو د تکلیف دپاره ونه استفاده شوې ده. مثلا یو رقم سمارغ دی چې په پشهی کې ورته شان ګمانه وای، هغه داسې دی لکه د ساروی په ګیډه کې چې لړمون پښتو کې ورته وای، او په فارسی کې شکمبه ورته وای. شکل یې د شکمبې په څیر دی، ډیر نازکه، او د حمل 15 نه د ثور تر آخره پورې دغه په ځنګلونو کې د اوبو په خوا کې، او بالخصوص د سیړۍ چې په فارسی کې بلود ورته وایي، د هغه ونو لاندې دا خریړې پیدا کیږي. نو داسې مرخیری مې شته چې تقریبا یو من یو نیم منه پورې وزن لري. هغه یې غوښه داسې ده لکه د سوندر کې د ورانه غوښې غوندې ده، یعنی حد نه زیات قوي، او د اډوکو د دردونو لپاره ډیر یو مفید دی.
کله چې بشر د مرخیریو د خوړلو په ګټه پوه شو، نو په کلیو سربیره په ښارونو کې هم د مرخیریو کارول ډیر شول. د کارتیناو له اوسیدونکو نجیبې سره مو په داسې وخت کې مرکه کړې چې مرخیری یې پخول.
دا مرخیری چې موږ مخکې خېری کنه، زه فکر کوم دا بیا جوش کړي نرم خودي.
بلو دا مخکې د بخار کې یو ځل جوش کړ، نیم ساعت لپاره مې بخار ورکړ، بیا وروسته لغې دوه د وسو پیاز ورته سور کوم. لومړی پیاز به ترشک نه ایستلی دی، بیا وروسته پیاز ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو، بانجان وراچوم، مالګه، ځین مسله کې د چا خوښېږي، مثال زما مرچ پکې خوښېږي، مرچ هم ورسره اچوم. بیا وروسته له هغې نه مرخیری وراچوم، اوبه پکې اچوم، شل دقو د پاره ږدم چې نرم شي.
همدا هم مرخیری چې دي یا د سمارغ چې ورته وایي کنه، دا څو ډوله پخېږي؟ د تا خپل څو ډوله د دې پخول زده دي؟
والله ما خو موږ قورمه هم پخوو، لکه د اوس چې زه پخوم او کله کله یې جوش کوم. زما مور هغه فشار تکلیف لري، هغوی ته بیا پخوم و فقط جوش ورکوم، مالګه پکې اچوم، خلاص نور کمه مالګه وړي، دا نور لوب شای نور ته جوړوم، فقط هغه څه ساده یې خوري.
څه وخت درته راوړي؟ د کال په کوم موسم کې؟
داسې لکه د مشرانو موږ اورېدلي دي کنه، وایي چې څه لکه مرخیری غوندې یو په یو را پیدا شوي. مرخیری وخت نه وي معلوم، هغه خپله یو په یو راشن کیږي، خو زیاتره موږ ته د پسرلي موسم کې زیات راوړو.
پکتیا چې غرنۍ ولایت دی او مرخیری ډیر پکې پیدا کیږي، د اکثره خلکو د خوښې وړ خواړه هم د مرخیری دي. د دغه ولایت اوسیدونکی سلطانی منګل وایي دا چې د غرونو هوا پاکه ده، مرخیړي هم له هر ډول میکروب څخه خوندي دي.
زه ډیر تللی یم غره ته، په غره کې په ډیرو جګو څارو کې پرځن په هغو ځایو کې چې هغه پرخې موږ ورته یو پرخی وی پرزن تیگی وی یو تیگو پو ما باین که شنشی وی وی ده اصل مرخلی ده آغا مرخلی ده چه خلکی پخوی خوری ده سبو پشکلی مقصد پخوی او ده دیر لذیذ دیر خوندور خواده ده پا دیر خوندور ده چه دیگر ده ساب پاک ده ده میکروبونو نا دیر پاک ده مقصد ده هر سن مقصد پاک ده آغا ریبی که مقصد چه آغا تنکی وی نوی رشنشی وی وی ولی که دیر وقتی تیر شی نو بیا هغه بوټی سختی کی مقصد هغه بیا د خوړل ډیر هغه نه وي ولې ریبل کیږي د ریبل په اساس هغه زیړ بیخ یا هغه ربس مقصد بیا روړي بیا پخوي.
په هلمند کې بیا کوم میلمه چې ډیر نازولی وي هلمندیان د دود په ډول مرخړی ورته پخوي. شریف الله دوست وایي چې له مرخړیو سره بیا په تنره د پاستو پخول هم حتمی وي.
هلته یو عادت داسې دی چې دا د تالند یا د برېښنا سره دوی راپورته کېږي، دا په ستو مځکو کې چې دوی کله راپورته سي بیا نه راوښ ځي ماشومان ځي مرخیړي راټولوي. دا بیا یو ښه میلمه، یو ګران میلمه چې کله راځي نو هغه ښه خواړه بیا دای ډېرې هم نه نایابه دي، نو ځکه خلک ورته تلوسوي، حتی څپټي ورته پاخه کې بیا نو د خپل خپلوانو دوستان دا څوک پر راټول کې کله د ماښام دخوا کله غرمې دخوا دغه برخیړي او دا بیا سره خوري او نوشي جام کوي.
نوم یې محمد صدیق دی، د پلار نوم یې ملک عبدالرازق دی. تخلص لومړی چې ما یې کې دی رازقي شوی دی چې هغه ما کورنۍ نوم دی. په 1940 کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم. خو خبره داره چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو او موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل ځینې کسان مرخیړي کری هم په دې اکله مو د کابل په بادام باغ کې له امیر جان سره خبرې کړي. نوموړی وایي چې مرخیړي په ډیر ساده ډول کرل کیږي خو د مرخیړیو د کرلو ځای باید تل نمجن وي.
په پلاستیکو کې کرل کېږي، پلاستیکونه له وښو ډکېږي، بیا قط په قطم د مرخیړیو تخم کې لویږي، د 10-15 شپو لپاره د پلاستیک خوله ماسې بنده پاتې کېږي، بعد له هغه نه بیا دوی په خپله شنه سي بیا د پلاستیک خوله کره کره ورسره وازېږي. چای ورته آماده کړي او بوی هر سړی کوي چې مقصد غره ته لاړ شي، تکلیف وباسي، زحمت وباسي، مقصد همدلته په خپل کور کې کرای شي، مقصد چې جای ښه وي، نمناکه وي او داسې بس ما تخمې د بعد له هغه نه ماسې مغه یوازې اوبه نور څه نشته.
د مرخیړیو له دومره ارزښت او ګټې سره بیا یو ډول زهري هم دي. اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې دغه خوړل بیا د مرګ سبب کیږي.
د موږ په سیمه کې چې خرانه ده او د پکتیکا مرکز ده، هلته دغه سماروک چې ورته وایي یا موږ خریلي ورته وایي دا هلته نه کیږي. ما هلته نه و لیدلی، کور دلته راغی او ما د اول ځل دپاره دلته سماروک وخوړل. پلار مې ډېر سخت گیاشناس و، د یونانی طبابت حکیم و، له دې شنیلیو ګلانو له انواو د دې نباتاتو سره آشنا و. نو هغه باندې سماروک خوښېدل، موږ په کور کې پخول. لیکن دغه سماروک چې د کابل ښار ته راځي له دې شاوخوا غرونو لکه پغمان لکه شکردره و گلدره و دغه غرو په ارتفاعاتو کې دا کیږي، دا یو نوع هم لري چې زهري دي. کله کله څوک چې دې په تفاوت نه پوهېږي دا زهري سماروک چې وخوري وژني. لیکن دا سالم سماروک هم چې په کابل ته راځي او ډېر مزهدار دي او ډېر د ما هم ډېر خوښېږي او په تکرار مې خوړلي دي. په یوروپ کې چې زه کله د غربت ژوند ته لاړم هلته خو یې کري او ډېر بل یو خاصه نوه ده او ډېر زیات هغه هم ما په غجه کې ډېر استعمالول. اوس هم چې خپلې کورنۍ ته کله ځم حتما د ما په غذا کې هغوی پیږي چې د خوښېږي خریړي پکې داخلوي.
موږ د مرخیړیو د ګټې او زهرجنو مرخیړیو په هکله د داخلي برخې له ډاکټر کمال شاه سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
په غذایي رژیم کې داسې څه په خپل ځان کې لري چې هغه د انسان بدن ته ډېره ګټه لري. په دې کې کولیسټرول داسې څه نشته، ځینې خواړه داسې دي که اگر بدن ته ګټه هم لري خو کولیسټرول یا بل څه له ځان سره لري. خو د دې خوړلو کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې هغه د بدن اړتیاوې پوره کوي او په دې کې ډېر زیات هغه غذایي مواد دي چې انسان د بدن په رشد کې او د کولیسټرول او د شانو په کنټرول کې بده کې ډېر اغیزمن رول لري او همدا علت ته چې کله څوک یې دیشانو خوراک وی زیاتې خوري نو د هغو بدن سالم وي او روغتیا ته ګټه وي.
د سویل کې چې ځینې مرخړي په دوکې ظاهري بیا چې خوري د انسان د مرګ لامل ګرځي په دې عقل تاسو څه وایې؟
بلې، هو د خوراک کې ډېر زیات احتیاط پکار دی، ځکه په سهارو کې چې کوم مرخړي شنه کیږي نو په دې کې څوک نشي ویلای چې کومې ظاهري دي کوم نه دي، خو بهرحال کوم چې په مارکیټ کې شتون لري یا مارکیټ ته راځي هغه ټول تقریبا هغه مرخړي وي چې هغه د خوراک وړ وي، د استفادې وړ وي. نو په کلو په ساراو کې کوم خلک دي هغه باید د دې سره ډېر زیات احتیاط وکړي، هغه څه هغه مرخېړي چې دوی مطلب ورسره بلد دي نو هغه که دوی وخوري انشاءالله لستونزو سره به نه مخ کیږي.